سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې دي زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم پایل په خبرونو کوو د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري په 19مه پیلېږي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تھامسن پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا آی سی سي او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې دغه پرېکړه کړې ده طالبان هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي د طالب ویکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات او کلتور بهرنیو چارو مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد او همدارنګه د طالبانو د سترې محکمې د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي په خبرو شو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې 1300 زندانیان دي چې 1386 ښځې دي په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر 98 یاد شوی چې شپږ ښځې دي د تهران د قضایی قوې مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیر زیانمن ماشومان افغانان دي نوموړي زیاته کړي چې نږدې 3200 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 2% غیر قانوني بهرني اتباع دي دا اصطلاح افغان کډوالو ته کارول کیږي کسان د تهران د قضایی قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د ایسنا خبري اژانس د راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوی وای نو دا شمېرې به نه وای د سویډن خیارخي حکومت د جمعې پورز اعلان کړی چې د زړو په یو تعلیمي مرکز کې لخونړی حمله ورسغ واړی د وسلې د ترلاسه کولو قانون سخت کړی 13 شنبه د سویډن په اوریبرو خار کې د زړو په یو مرکز کې یو کس په دزو لستنو وجل ورسته خپل همزان وجل دی پولیسو د مړو او ټپیانو نمونه نه دی افشا کړی خو ویلي دی چې د دوی د پیژندنې پروسه نن بشپړیږي د قربانیانو په مینس کې څو تنه هغه عیسویان وو چې په سوریه کې د ظلمونو له امله سویډن ته تښتېدلي وو او د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې په ورځ په خپلو غړو هیوادو غږ کړی چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د لګول شوو بندیزو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام یې خپلواک او بېپرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو اجرایي فرمان پرون لاسلیک کړی چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي
د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوې خیال دی د کابل لاسین رالوتای خوک شمال دی راتخکاری چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین دسمال دی تبوای ترنم د موسیقي ده خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخی لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې می ورځې هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوې کال دی زړه نه می جوړ کړی اور تنرونه یار دی څه دی آتش پرست دی که کلال دی دا د شاعر او لیکوالې فتحانې ژوند ښکلی غزل و چې د نسره په پروګرام کې مېلمنه ده زه هیله منده یم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړې که کړې مې وي وروسته به یې فتحانه جانه راته سمه کړي زموږ بل مېلمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې نه چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم وی بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راولا او پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راولا مال او دولت دی پا بلاوی زماته پا کاری خوخ میل تا سر غربت دی خدای دی راولا او دا کلین جونی دی زکا یادوی پر دی سا ورطا میکرد استا صفت دی خدای دی راولا دا غزل بیا دا شاعر لیکوال او ترنم ویون کې یار محمد پردیس و تاسی دوارا قدر من ستړی مشوی پروگرام تا بخیر رغلی او ریدون کو تاسی تم زنگره سلام اغوی چه هم دا شیبا دا جوان رنگون پروگرام لازاده راڈیو ناوری نن پا جوان رنگون پروگرام کې دا شاعران او لیکوالانو دا جوان پا رنگون باندې خبری کو دا چه دیو شاعر جوان څنګه لکم زید علاقه و انگیزه پیدا کیږي چې اوسوګ دی شعر او شاعری وکړي او په شعر او شاعری کې ولی عموما د یار صفاتونه ډېر کیږي نن ویل دوی وورو او لیار سربیره د سیبل موضوع شته چې شعر رو باندې ولیکل شي او کنه. په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر شاعري کوي یا لیکوالي کوي د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او کنه. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه فتنه جان یو پردې سایه پروګرام ته بخیر راغلی. فتنه که ساسي په شعر کې مې تیروتنه کړې وي بیا هم بخښنه غواړم. تاسو راته په پایل کې وایست څنګه مو شوق د دې پیدا کړو چې شاعر شي؟ کله دې د شعر لیکل پیل کړل؟
سلامونه فریدا جانې تاسو ته او قدرمن مېلمه ته او قدرمن اورېدونکو ته ډېره مننه کوم. ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه وو په شعر کې. نو ډېره مننه چې د کلمامکې شعر که زه وایم اصل البته مول بدن ته شاعرم مناسب وایلی، خو ما اصلا د ورکې مینا شعر ویل وغه د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر تېر حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم. شاید هیله کې ټولنه ووسي، د ټولنې ستونزې ووسي، بس همداسې یو
مننه. مننه دا پښتنه پر دې سب لتاسې م کوم. تاسې څنګه شعر ته مخه کړه او کله مو مخه کړې ده؟ تاسې م له ماغه ماشوم توب او مکتب دورې نه مخه کړې کنه لاغې ورسته یا مخ کې؟
سلامونه فرید جان، تاسو ته فرمان مل منده ته ټول درنو اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته سلامونه. بیا ډېر خوشاله مې د ژوند رنگونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې خوشاله ګم دې شاعری ته بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي رادیو دا خوشاله ګورتا. خدای مو شادمن خاله راه دې خوشاله چې پرونه کې در سره يم. طبيعت چې هر انسان او هر مسلکی پښتني وشي چې دې برخه تراتګ مولي، نو خای دې ډیرو جواب هم دا وي چې دا علاقه ده، دا لیوالتیا ده، او دا لیوالتیا د انسان په دورون کې لدا سره دنیا سره غلی وي. خدا چې ورسته ورسته په ټولنه کې سایکل کیږي، توغل کیږي، او بل اخره هغه به په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلي دی، هغه بر سر کیږي به ټولنه پیژني. تاسو وګورئ په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه کوي او هغه ساته هغه مضمون ته خوشاله کیده. اندازمه په پینځل سی اصل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره ډیر علاقه و. موږ ول دي ساته تخصیدو او داغه به علاقه و به کېناسته. یو سړی به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره ډیر خبر خورد لري، ډیر خاډی کې به و. ان هغه یو سات باغه ته لسقې ښکاری دي، مګر په ما باغه مې ده. مګر چې کله به سات د پښتو و، نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوست، خوشال خان به مولوست، متلونه به مولوست، لنډۍ به مولوست، د ادبیاتو اړوند موضوعات په مولوسته ده. ډېر خوشاله ده او هم دغه یو نیم ساعت به ماته امغه چې ولکه بل شاګرد ته چې بدریزي یا د کیمیا یا د فزیک ساعت. نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی، او مګر د مکتب له وخت بیا خصوصا له دغه و متم ټولګي دا ورسته چې غالبا دا د 1900 یا د واټیا کلونو دا وربو، نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند ته زره نه وته. مخصوصا شعر مینه دی لیکلی، خو ولی علاقه مې له دې وخت ورسره پیدا شوه. د بیسیکلی خونځي فارغ شوم، نو بیا لږ او ډېر زه له دې ادرس سره بلد شوم، پر رسنیو ورګډ شو، هلته به مو ادبي او فرهنګي ناست چې ګډون کاوه، نو بالاخره بیا دغه پروسه تر نن رسېدلې ده.
په دې موده کې چې د دومره د خونځي نه راپیل کړو تر دا مهاله ډېر شعرونه مو چې لیکلي دي، موضوع یې څه وه؟
ولا من شخصا از ما د شعر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کیږي لاله دی ډیر. خو اول ویلو کې چې ما غي ول لسیزه وړاندې کله څوک راتلنو په دې نو پوهېدو چې یاره په شعر کې د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شعر د غفورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پوهېدو. خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبره کوم چې تاسو پوښتنه د چا غوښ شروع څنګه و؟ هغه وخت شعر لیکل یوازې د جانان لپاره و. دا چې موږ په فزیکی وجود کې متنه لرل، خو مګر شعر به مو د جانان په نوم باندې لیکل. کله به الهام وو، کله به ریاضت وو، کله به خپل کوشش وو، کله به غیظ وو. نو د دې ټولو وجه دا و چې ما شعر جانان ته لیکل. ما په شعر کې د یارو، د دلبرو، د دې مسایلو ذکر او ترکیب ډیر زیات و. بیا وروسته وروسته مطالعه را وخوده چې شعر او بیا خصوصا د غزل فورم دا یوازې منجمد نه دی تر یوه موضوع پورې، بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوګل او داسې وتوګل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړ چې اوسوک کې په شعر کې یوازې جانان یاد کړي، هغه دې په شعر کې یوازې یا په غزل کې وطن یاد کړي، یا دې په غزل کې یوازې د لیو څه سر ټکونه وي، یا د یو څه غندنه وي، یا د یو څه توصیف وي. نورور موږ هم په دې وپوهېدو چې حمزه بابا چې په شعر کې داسې کوي یا په غزل کې سیاغه په یو بیت کې یوه موضوع، په بل بیت کې بله موضوع، په بل بیت کې بله موضوع، نو موږ هم وپوهېدو. بیا مو له ټولنې په تاثر، له انسانانو په تاثر، له خپلې مینې په تاثر او د خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثر باندې نو زموږ په شعر کې نوي موضوعات راننوت. سره له دې چې زه اوس په لاس کې داسې ډېر مثالونه نه لرم، ځکه موږ او تاسو تعارف داسې وخت وشو چې خپرون ته یو څه وخت پاتې و، نو زه په سفر هم نه مې شو کولای چې خپل شعرونه داسې کټګوري کې مچ تاسو ته ویم چې دا هغه وخت کې شعر زما یوازې د جانانو د یارو د دلبر ذکر و، خو مګر اوس وخت کې چې زما په شعر کې کوم مفردات را ننوتي دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر ادب راوروسته چې څنګه غزل پراخه شوی دی، نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یوه موضوع ده، په بل بیت کې شاید بله موضوع، یا ځینې شعرونه داسې چې ښایي تسلسل داسې وي چې ټول غزل مې په یوه موضوع لیکلی، لکه تاسو وخت شعر په خپرونه کې ولوسې بیخي اشدې ضرورت دی خدای دې راوله په ما دا څو ورځې قیامت دی. په دې شعر کې زمونږ تسلسل دا مراد دی چې یوازې د خپل یار سره مخاطب مغه سره په خبرو اترو بوخت یم، مثال مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري، خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې راوله، یا داسې د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردیس، نو دا ټول هغه مخاطب ما ته خبرې کې زاغه ته خبرې کوم ټول د دو ټول شعر تسلسل په دی باندې راټولې. مګر ډیر شعرونه تاسو هم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده، په بل بیت کې بل موضوع ده.
مننه تاسو بیر تراو ګرځم فتنه جانې که تاسو را ته وایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایله باندې خبرې کوي، دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخیسته ده، درنګه موسیقی ته مو اشاره کړې ده، ساسي د شعرون د موضوعات څه وي؟
مننه. از مې مثال څنګه چې فردي سي وي لسی شعر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه مش کوم موضوعات باندې شعر لیکو، از مې هم دا سي موضوع معلومه نه ولا یو وخت مش کوم شعرونه لیکل او څه کوم لیکو، اوس اکثره مشتی لیکو دی یا ځسی لیکم، البته دی وطن دی ستونزو په لاس باندې دی شادو په ځوان باندې، زما اکثره نظمونه او ادبي ټوټې دي، خو بیا ځینې سي دي غزلونه، غزل خو نو ښکاره خبره ده چې د جانانو د دې صفت دی، خو زیات موضوع سي ده اوس وخت کې زما د شادو
محرومیت کو دا څنګه څنګه د محرومیت ته مو اشاره وکړه. اسما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خپل پخانه ستونزې ډېرې دي، ما په هغه وخت کې لیکوالي کوله، دا لیکوالي شوق لدی را پیدا کړی چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې یو د غوړ چې لیکل وکړي، چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړیږي ځکه چې ذهن کې اوسوي، بلاخره د قلم په څوک راځي او لیکل کیږي. اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي، دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي، یا که داسې کله کیږي چې ستاسو ذهن کې یو څه وي ولیکي بل څه؟
بالکل ونه داسې کیږي چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په زړه کې هغه نشي لیکلی، شاید موږ هغه کلام ونه کاروو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو، خو دا چې تر ډېره حده پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د سړي باندې یو څه د ټولنې اغېزه سړي کېږي، نو طبعا ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر ډېره حده د دې ښځو حالت انځورو.
فتنه جانې څومره چې ما له شاعرانو اورېدلي او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وایي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي، آیا دا خبره سمه ده؟
زسی کلا ځان وایم چې زسی کوم وخت شیر لیکم البته یا ډیر غمجن اوسم او یا تنها اوسم زه فکر کول وسته وزګار اوسم بیا زه لیکل کولی شم شعر لیکل شم نه یوازې شعر بلکې لیکوالي کې هم په شعر کې هم کله چې یا غمجن اوسي یا زه په خوشحالي کې هم ډیر کله داسې امکان لري چې ته وخت نه ده معلوم د شعر چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي یو شاعر څه وخت شعر لیکي خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشحالي کې هم لیکي په غمجن کې الله کې هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیق ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګ په څنګ کې خودل غواړي لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځل الهام په تا باندې راځي او تا هغه وخت کې کلمات ښه جوړولی شي که هغه وخت کې د ونې لیکه درنه خطا کیږي تاسې په همدې عقیده یاستئ که نه وایي چې شعر زحمت غواړي هر وخت هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړیږي
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکي چې کله تا یا زیاته مطالعه کړي یا دې هم ډېر کوشش کړی نو ته هغه وخت کې بیا ښه شعر لیکلی شي کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شي
مننه پر دې سب که تاسو راته دا پوښتنه ځواب کړئ ستاسې په ان باندې شعر چای ده الهام او کنه زحمت ده پت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په یو موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړي
دا د شعر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شعر الهام ده یا ریاضت ده چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپريال په درشل ولاړ وي او په غزای کې اوسيږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی زه مثال درکوم یو سره ډاکټر دی یو سره سرنوال دی یو سره انجنیر دی خو د شاعر نه دی کته د کورنۍ دند ورکی چې ته د یو شاعر بیلګه مورګه چې د تاور تشیر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي هغه کې د اهنګ وي هغه کې د تخیل او فکر او ارته د فکر امر اختوي نو کې د شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خوارد دي خو مګر په زمانه ته لشم چې دا یو میسج په یو کال کې شعر نشي لیکلای ځکه هغه کې ریاضت تو کې هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي هغه د شعر تعریف پیدا کی هغه ته خوشحالي وي کې خدای نامونن کی خبر دا شاید په ډیره کم فیصد د انسانانو مو سیږي چې هغه خوشحال خبره چې خوشحال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعر راځي هغه خوشحال سره کېنی یو څو کال نو شاید د انسانانو مو شي په ټولنه کې له شاعرانو سره ناست ولاړه لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالي لري د شعر لیکل هم شوی وي خو دا پوښتنه به زه د جواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده ا د الهام پر بنیاد باندې د غبر خصاله د بيدری غمینی او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی هغه راخره شوې ده د الهام په مور په بمټ باندې مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې چې شعر لیکي دا له شاعرانو سره اړیکې جوړې دا له ادبي او فرهنګي ناستو برخمن کیږي د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي ورورو د سایکل شو کله چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګیږي چې زه اوس کول شو شعر ولیکم نو بیا د ټولنې کې مدغم کیږي نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصرع دته د الهام په مورید باندې راځي مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول بیا د شعر ترکیب جوړول بیا الفاظ راټولول بیا د موضوعاتو ټاکنه بیا په کوم لیول باندې چې تشویر لیکي یا په شعر کې څه ډول قافیه ته باید راټول کی نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده نو راټولو مېدا چې شعر ریاضت هم دی شعر الهام هم دی
دغه دوه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه د یو شعر لپاره اړین دي دا بیا څومره وخت نیسي مثلا که یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي څومره وخت یو شعر لیکلی شي
دا خو د دغه برخې سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده مثال اوس یو شاعر د 15 کال له شعري بهیر تیریږي کله چې شعر ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کال وروسته به بل شعر ټولګه راځي نو حتمی ده چې 15 کال وروسته فکر ایډیا مطالعه ناستولاړه ترکیبونه دا هر څه ډیر زیات بدلیږي. نو هغه کتاب چې لس کاله وروسته چاپ کړی او هغه کتاب چې پنځه کاله مخکې د چاپ کړی، د دوی دواړو ترمنځ ډیر تفاوت دی. همدغه چې د شاعر ژوند هم دی، که د شاعرۍ له ژونده او له لیکه څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي، نو دغه شعر ښه کیدی شي. په ټوله کې ویلی شما یو سړی چې له الهام برخمن شي او دا په خپل ځان خواري وکړي د ریاضت په مټ باندې، نو خواوشا یوه لسیزه وخت نیسي شي. یو څوک دی د شعر ټول مفردات ته په کتو باندې هغه ښه شعر وشي لیکلی.
تاسو چې دغه غزل لیکلی ده چې دلته ما مخکې یادونه وکړه، تاسو خپله یو څو کرښې ویلي، دې غزل څومره وخت نیولی له تاسو چې لیکلی مو ده؟
د غزلونو د لیکلو کې دوه خبرې شته. د یو شاید سربن ویلمنې ته هم پتوي، او زموږ غټ ډېر ملګري او شاعران لیکوال اوري، هغوی ته به هم په دې مورد پتوي. ځینې وخت داسې راشي چې یو شعر آن چې کله الهام وشي او په لیکې شروع وکړي، هماغه ځای کې چې ته ناست شاید بشپړ شي. او ډېرې بېلګې داسې زه په خپلې شاعرۍ کې لرم، او شاید نور شاعران هم دغسې مثالونه ولري. مګر داسې شعرونه هم زه لا نیمګړي لرم چې پنځه کاله پې تېر شوي دي، هغه باید غزل شي خو تر اوسه پورې پاتې دي. نو دا مختلف وختونه دي. نو زه زیاتره وخت دې ستونزې کاږم. ما سره هم دا اوس شاید له 500 ډېر دغسې د روبایي په شکل باندې اوس ما سره شعرونه پراته دي چې ما باید غزل کړی وي خو نه دي غزل کوي. نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي.
فتنه جانې کې تاسو ته وایس دغه زحمت شې دی یو شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي، هغه الهام ورته کیږي یا لکه څنګه چې پردې سه بیا دا ونوکړه، هغه وخت کې دوه کرښې د شعر ولیکل شي نور پاتې شي، بیا فکر او ذهن نه جوړېږي چې هغه ته ورته نورې کرښې برابرې شي لکه غزل کې اړتیا وي. د دې برخې کسان چې شاعران دي لیکوالان دي، ځکه چې په فکري لحاظ باندې غټ کار ده او ډېر تمرکز غواړي، که هغه الهام ده او که نور ورپسې وروسته بیا زحمت بسل دی چې کلمات را جوړ کړو، عید څنګه ده؟ آیا په مالي لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکري لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي هم هغومره پیسې او نه وګټي؟
نه، زما په نظر باندې شما څومره زحمت چې اوس دی فکر نه کوم چې کوم شاعر دی په شعر باندې عید کلاس سره وړی پهنه چې ما فکر کوم چې تر ټولو خوار خلک غریبان خلک به افغانستان شاعران واوسي. دوی زحمت باسي، دوی هغه څوک دي چې لیدون دي پیسو لیدون دي معاشه د خپلې ټولنې لپاره کار کوي. دوی چې څومره زحمت ایستلی دی، دوی چې څومره کار کړی دی، نو دوی عید لاسته نه ده راوړی. اوس کوم چې موږ وینو شاهدان یو، نو حق یې دی، دا د شاعرانو حق ده، دوی د ټولنې لپاره د خلکو لپاره کار کوي، څومره خپل فکر ورباندې وخت ورباندې دا ټول ورباندې لګوي. نو خو باید حق یې شته، خو لاسته یې نه دی راوړلی.
څومره بیا تاسو چې خپله شاعره یاستئ، کله چې دغه ډول شعرونه لیکئ، دا مو خلکو غبرګون صحیح ده چې په مالي ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته بیا یا شاعر ته بیا ورسیږي نه رسیږي، خو ستاسو د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس العمل څنګه ده؟ دوی دغه شعرونه چې تاسو لیکئ خپروئ په هغه چې وایي د زړه له خلاصه یې مني؟
یا د ښځو له ژوند وړاندې شاعرانو ښځو له ژوند کوم څه موږ وینو، د هغوی اکثره شعرونه دوی چې اول ته شاعري کوي شروع وي چې نو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ وي. خو دوی د هر ستونزه د هر څه په ځان باندې منلي، بیا چې کله دوی خلکو ته وړاندې کوي بیا یې خلک خوښوي، وطن هم خلک یې طرفداران وي، هغوی لولي، هغوی تشویق یې کوي. بالکل ما هم د وطنوالو لخوا کوم څه موږ ته وړاندې کړي دي یا خپاره کړي دي خلکو ته، نو هغوی یې خوښ کړي.
پردې صاحب، که تاسو راته همدا پوښتنه ځواب کړئ، سره له دې چې فتنه جانې وویلې په شعر شاعرۍ کې پیسې نشته ده، هغه ساده اصطلاح باندې وایو عید نه لري. شاعر دا د شوق او علاقې له مخې کیو د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې د یو چا په شعر کې دغه ټولنې وضعیت او حالات پاتې کیږي، راتلونکي نسل ته انتقالیږي. د خلکو عکس العمل، د خلکو غبرګون کله چې یو شعر خپریږي د یو شاعر لخوا، په ځانګړې توګه ستاسو خپلو شعرونو ته د خلکو غبرګون څنګه و؟
دا د شعر یو مانوي غبرګون دی او یو مادي غبرګون دی. چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې یاد وکړه، شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا به ما شتمن کی او یا بل چا تمه ولري چې دا شعر ویلو په وخت یا په نور وختونو کې دا عاید لاسته ورشي یا پیسې ولا ورکی. یعنی دا په دې فکر باندې هیڅوک هم دې برخې ته نه راځي. دا یو لویه مانوي پانګه ده چې زمونږ د فکر تر شا د پښتو ژبې او ادب د غني کې دا بحث او خای ټولو لیکوالو ټولو شاعرانو توافق پاندې باندې وي چې شعر مونږ د دنیا لپاره او د مافیا لپاره نه لیکلی، بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي. مګر یو څه چې ډیر مهم دی هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په غوي دراټولېدو دا او دا فکر له شاعرانو سره خای تر بل هیڅ چا نه وسی. زه به یو وړاندې مثال درته واځي کوم. 15 تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې 15,000 کسان راټولې او په هغه راټولېدو کې د وطن بحث، د مینې بحث، له جنګ د نفرت بحث، د سولې چغې او ډول ډول ترانې ویل کیږي. مګر دا او دا 15,000 کسانو کې حتمل ډیر خلک غیزمنیږي لدی لدی اشعار او لدی فکر لدی خبرو له یو بل سره ملاقات کوي، یو بل ویني، تعارف کوي. یره د ټولو هغه کریډیټ چې ته زیاده شاعرانو ته زیاده فرهنګیانو ته زیاده نو ټولنه مجبور او مکلفه ده، حکومتونه مجبور او مکلف دي چې دغه ډول اشخاص سید شي. ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي او ټولو ته رسیدګي سخت دی او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده چې حتمن دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي. نه، شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته. کله چې ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی، اې دلته لاس تروري خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي. یو سړی څارلوال دی، یو سړی انجینر دی، یو سړی په بل فیلډ کې دی، خو داغه د شعر برخه چې داغه د فکر جوړونه یا د شعر د غني کېدل لپاره ده. خو موږ په ټولنه کې داسې لیکوال او شاعران هم لرو چې هغوی هم دا اوس یوې مشاعرې ته د تګ کرایا نه لري. داغه زامن، داغه کورنۍ، داغه ټول فامیل هم دا اوس بېګا ته حیران دي چې څه وکړي. مګر لاغه خلک تمه دا لري چې د باید په مشاعرو کې ګډون وکړي، د باید پر رسنیو کې راښکاره شي، د باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریک کړي. خو مګر هغه وسمه لري. که زه تاسو مثال درکړم، همدا اوس تاسو وغواړئ د واتساپ له لارې یو ډېر ښه لیکوال او شاعر سره مرکه وکړئ، خو هغه غریب تاسو ته وایي چې زه واتساپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واتساپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مګر نه شم کولی. زه به دا وایم چې دغه څه خلک چې فکر جوړي، دغه څه خلک چې د شعر د غني کېدل لپاره، د ادبیاتو د غني کېدل لپاره کار کوي، هغه باید موږ تاسو وو پالو. څنګه وو پالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي. داغه پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې هغه وو څارل شي، وو پالل شي. نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولای شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورسي چې هم ادبیات د غني کېدل لپاره فکر جوړ شي او هم یو کورنۍ ستونزې چې دای ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شعر زلند د سیرا ټولومه چې شعر منګه د شعر لیکلو هدف منګه اېد لاس راوړل نه، برګي فکر جوړول، د خلکو سایکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شعر په اړه باندې یو مثبت لیدلورې د شپې سره باندې کوښښونه کوو.
مننه پر دې صاحب کور ودان په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کوي، لیکوالي کوي، به وتوانېږي نه یوازې دا چې په مادي لحاظ باندې ټولنې غني کوي، په مالي لحاظ باندې هم د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-3221-1500 او 00-3221-1500. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی، تاسو کولای شئ همدا شیبه په دغه نمبرونو باندې زنګ ووهئ. که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لاندې زنګ ووهئ. بیرته مو پته مو پاتې شئ. له دې ځای IR صاحب هڅه کی چې لتا سره اړیکه ونیسی کولای شي د شاعرانو د ژوند په اړه باندې که څه پوښتنه لري. زموږ دوه قدرمن میلمانه فتنه ژوند او همدارنګه یار محمد پردیس چې دواړه شاعرانو لیکوالان دي، وروسته به ورنه د شعرونو نمونې هم واورو. همدارنګه پردیس صاحب ترنم هم کوي چې لدوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکي را سره د دوی بره واخلو. نوم راته واخلی له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
خدای دې مان قبول کړه. پرې دې خورګي سلام نه تاته وایم. آزادي راځي ټول قدر منه اوریدونکي تعالی دې روغ جوړ بس
ستړی مشي په خیر راغلی اتل صاحب. مننه، شکر، ټول ښه دي. تاسو طرف ته کراري د وطن کې خیریت ده؟
د خدای تعالی خدای دې مان قبول کړه. خورګان یو سلام تل ما واده دل ساته وایم. یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. خورجانې دا د شیرو د دغه په باره کې به درته وایم. دا چې تاسو موضوع ټاکلې ده ډېره ښایسته موضوع ده خورجانې. نو واقعاً د اسلامي امارت طرف سره خورجانې موږ د افغانستان څخه ډېر شاعران وتلي دي. بدبختانه باید وایم چې یا پاکستان ته تللي دي یا ایران ته تللي دي. مثال خپل ملکونه پرېښي دي خورجانې. نو زموږ پر دې باندې دا غږ دی چې راشي بېرته خورجانې خپل وطن ته وسو. الحمدلله امنیت دی. دامن پر دغه کې خورجانې خپل شروع ته دوام ورکړي. دغه سي مثال
خبره خپل شعر او شاعري کولای شي. کوم شعر د زده ده
خورجانې؟ ما خود راوسته شعر او شاعري نه ده کړې. خدای سي دي چې وخت په وخت د خپل اکثر رسنۍ سره خورجانې چې زه علاقه لرم د خپل ژورنالیستان لپاره به شعرونه جوړوم. ځینې خدای سي شعر او شاعري مې خورجانې در وسه پوري نه ده ځکه دا
ټول مې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزه په اړه لګلای و هغه ما اوریدلای و. او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دي ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه ښي کوي. وایي پردې صاحب او فتنه جانه به په نظر در کې چې څومره ښه شعر ده.
پردې خورکی ته څنګه
مالک دا شعر دی وسو وایي چې د زموږ ملوانه دا شاعران دي دوی به په نظر در کې.
مننه خدای دې خوشاله که خورګانې شعر خدا شه دي. وایي شایسته خبري اعلان د ازادي شایسته خبری الان د ازادي څومره ښکلی نه تاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي. او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي. شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې نه ستای روشان دي څومره ښکلی تخنیکاران د ازادي. تخنیکی چارو کې نه ستای روشان دي شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب आवाज مدیر خوشیږي. نوریاس نورین اندار ازادي او پریده خورکی چراس او پرګرام ته رنگینا سي ار پرګرام ته ازادي. ملالی بشیر هم داغه سیات ک نورانی دي بار پرګرام ته ازادي. ایا تل ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادي او شایسته خبري الله د ازادي.
مننه تل صاحب دل تیار صاحب نسته وای ګور زمانو می پکې نه یاد کړای دا خبر نه ده. مننه
پرې دې خورکی
او رو بیره باندې
پرې دې جانې استا شهرم کار خورجانې زمرد سر سرګری خبره ده چې په شیر کې ګرځ نه شي یاد یادلې کنه. استا شهرم کار کده د تاریخ خبرونې خورجانې کده پښتو خبرونې کده تخنیکی همکاري ټول زمرد سر سرګری د خورجانې ټول هم په یادوي چې خبره ده په شیر کې خورجانې ماشاالله دی ګرځ نه ځای دی.
ها نه مخدا ډیر دی ډیر مننه تل صاحب. په تمه شې حتما موږ به د پردې صاحب او فتنه جانې نظر ساسي په دغه شیر باندې مو چلی کله دی و پښتو چې پاغه وزن او قافیه او ردیف باندې دوی ډېر ښه پوهېږي. درته به ووایي چې څومره مو دا شعر ښه ده. بل اورېدونکی را سره د دوی به م راواخلو. نوم مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
سلام علیکم.
سلامونه افغان صاحب. ستړی مو شي پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسې اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده؟
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خورجانې. رام نو امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډېر د تاسو مینوال دي. ننګرهاریان ډېر مینوال دي. تاسو برنامه شروع کیږي بیا برنامې نه خوځېږي. دا شعر او شاعري نه تاسو هم ټاکلی دی خورجانې. خو اوس هیڅ شی هم قدر نه لري په افغانستان کې. پدې پاچایي کې نه شعر او شاعري لري هیڅ شی هم نه لري. اوس د خلکو دوه سترګې دوه مالې ډوډۍ ته د خورجانې ډېر شاعران زمان دیوالان دي دی.
او په شعر او شاعري کې خو به هیڅ پیسې نشته. بیا مالې په شعر او شاعري کې خو بیا به هیڅ پیسې نشته.
بیخی نشتا اخترام امسوگنه که پیدی حالات که مسکی خو جمهوریت که دیر اخترام در لیدلا زما خپل دوستان دی شعر و شعری دیر خسته خسته شیرون و ایزو دو دیر خلی نظار شما و سوکو قدر نلری خورجان و بلدا چه تاسو دا طول امکاران آشپزان داسه چه تاسو اشتودی که کار که دا طول زما ز تاک سر ده زو دیتا دیر اخترام لرما تای روشن تا طول تا زما تو خو بیخی زما ده دستر گرانجه خورجانه تا
مننه افغانسان مننه کرده ودان جونده اوزه
تاسو خورجانه چه تاسو چه زما دوم ریزت کوه لنگرایان زما دیر مینوال دی خورجانه دانن ما تا کنل نزنگ راقه وی دا کنل دا تیگی خوال و بچ روان دی وی دم تا تسلام وی وی دا تا لمبر می چانه واقع سل زر روپای می ورکل چه دا تا لمبر وی وی دا خو کدیر زما عزت و که خورجانه کنلیانو تا مم سلامی
هیلی داشت دوی ساسی سلام آوریده لیوی و علیک ورطوی منن افغان صاحب کرده ودان جنده و سی چاری که دی وینی ولو خبری دی را سر وکری بلا آوریدون که را سر دن و مرتا وخلی لکم زماری که نیوالی علیکم سلام نوم مصده لکم زماری که نیوالی ده
عبدالقادر سنگنواریم هلمند سنگنی سوالی سر سرچ پر تماس کیم موضوع در شعران فباره کده
و سنگین صاحب میربانی که چه پختن لاری در شعرانو نا در جوان پرای غواری پوشی دلت از مگدو قدرمن ملمانشت میربانی اوکی
شعران من در وستان در چی باید دی پشیر که در وطن مفتاین او کری او بل حقیقت شعرون او وای او بل شعرون سرزه دیر امین لرم نو خدای دې وکړي دا غوښتنه دې راځي
مننه مننه سنگین صاحب حتمان دوی ته به زه دا اساسي کومه غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان ښه بېرته به میلمنو ته راستنه شو فتنه جانې نمړی خو ستاسي نظر د اتل صاحب په شعر باندې اورم چې دوی په کښې نام خو دا ټول د ازادي راډیو که ټول نو نیم یاد کړي وو ټول همکارانو صفتونه یې کړي دا څه ډول شعر وو او هغوی ورباندې زحمت کاږلی وو خو ستاسې نظر پرې اورم
مننه سړي دا جانې ډېر اورېدونکي ته سلامونه ورور ته ډېر ښه شعر یې ویلی وو زما د خوا نه بس عالي وو بهترین وو ډېر ښه زحمت یې ورباندې ایستلی وو نو عالي شعر یې ویلی
پردې صاحب تاسې څه وایاست ورباندې
د ورور ته سلامونه وایم خدای سلامت لري ټول اورېدونکو ته شعر کې مونږ په پښتو شعر کې مونږ د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت شعراو په بېلابېلو وختونو کې د بېلابېلو افرادو توصیف کړی دی او هغوی په خپل خدمت باندې ستایلي دي نو له دې ورور هم مننه نو د شعر هغه کوم د ظاهري جوړښت له کبله غوایو کومه ستونزه پکې ډېره نه وه قافیه ردیف وزن هر څه مراعت و نو که بس دغسې له دې برخې سره مل پاتې شي انشاءالله په نورو برخو کې به هم شعرونه ښه ولیکي
مننه اتل صاحب هیله ده چې دغه تبصره اورېدلې وي او که په راتلونکي کې شعر لیکي په پام کې ونیسي یعنې اتل صاحب تاسې کولی شئ په کراره په کراره باندې که شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کړئ شاعر کېدلی شئ پردې صاحب که تاسې راته ووایاست دغه مخکې زموږ بل اورېدونکي یادونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعرۍ کې واقعیت په پام کې ونیسي زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي ما مخکې په پیل کې مې یادونه وکړه موږ پکې ډېر د جانان صفتونه اورو او کوم تشبیهات چې کېږي کله نه کله ډېر زیات پکې غراق شوی وي ډېره پکې مبالغه شوې وي او داسې لږ له حقیقته لرې ښکاري ولې زیاتره په ډېرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کېږي نسبت دې نه چې ډېر واقعیت ته ورته والی ولري یو ډېر خیالي یو څه وي
فریده جان یو خو دا دی چې د دغې غرور فکر داسې و چې د اوسني حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې له هغې حقیقت سره د خبرې تړاو لرلی چې کېنې په شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي ګوره دا شعر داسې دی چې دا د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی هغه لیک چې په کې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کېږي نو شعر د هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي
کله کمنګ د خشیر پاړه باندې خبره کوو، خشیر کې عاطفه ده، خشیر کې احساس ده، خشیر کې خیال ده، خشیر کې مفکوره ده، خشیر کې ادراک ده. نو کله لدی چې زنو شیر جوړ شي نو دته بیا د ټولنې د شته حقیقت څخه نور پاتې کیږي. چې به ذکر کوم مثال کدا امنیت مسله ده، زه شیر کې راو وین غاړم چې ولا افغانستان کې امنیت ته وضعیت ښه ده، خو اگر مگر د شیر هغه عاطفي برخورد چې مال شیر سره کړی هغه مې نه دی کړی. که په شیر کې زه د طب د برخې یا د روغتیایي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې و به دې ټکوم، شیر به ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کړم، خو مگر ما له شیر سره ظلم کړی دی. ځکه په دې شیر کې چې موضوع ورته انتخاب شوه، یا د امنیت یا د روغتیا یا د بیکاری، نو په دې کې ما له شیر سره داسې چلند نه دی کړی چې شیر کې د عاطفه وي، شیر کې د احساس وي، شیر کې د مینه وي، شیر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي. نو هغه حقیقت پکې نشته دی. د دې حقیقت خبره کوله او زه درته ما ته ویل چې دا حقیقت په شیر کې نشي راغل کېدی. دوه خبره ستاسو کوم شي، په شیر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي. د شیر کې د مبالغې درې برخې دي، یو اغراق دی، بلې غلو ده، او د غرازي اغبل به زمانه دي نه وو ته خو ویل شو چې په شیر کې د ته اجازه شته دي چې کله کله یو څوک د جانان زلفې داغه خایس داغه قد او سیرا د لدې سره تشبیه کی، یا داغه صفات دومره وو کی چې هغه بيخي په ټولنه کې سوجود ونه لري. دا د مبالغې او رستۍ برخه ده. شي سیده شي منګه عقلا او وصفا به دا منګ نه منو، خو مګر د یو شاله لپاره چې یو څوک جانان وو سينو کېده شي دا دغه مر توصیف وو کی چې هغه حقیقت پرته ویرو. دا حقیقت هغه څه نه دی چې مثال د ټولنې سره دی ورتواله ولري ټولنه کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شیر کې نه ذکر کولې. هغه تشیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې اسمان ته به د شیر زینې کېږدم ته حمید د غم له سره زنګون وکیخ. یعنی اسمان ته خطل ناممکنه خبره ده، مګر حمید بابا په شیر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې ما ته باندې بد نه لګیږي. نو که مبالغه ده په شیر کې اجازه ورته لرو، مګر په ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت پاړه باندې نه دي.
فاتانه جان تاسو ته درځم، تاسو دیو شیر نمونه به واورم له تاسو تر څو چې تاسو هغه آماده کوئ زه به د بل پختنم له پردی صاحب څخه وکم. پردی صاحب، د شاعرانو ژوند پاړه مو ولي کپدې راته وای چې څومره اړین ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت، چې اتمان باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي، یو لیکوال وي، تر څو هغه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نور نسلونو ته پاتې شي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ټولنه کې یو شاعر نه بلکې چې چاته خدای دا الهام کوي هغه بختور انسان چې شعر ولیکي. یو خدای دا چې کله یو انسان شاعر شو دا غزل ډېر نرم او لطیف کیږي، او هغه لخای ډیر بیلارې را وژغول. زه نه وایم چې د نورو مسلکونو خلک به بیلارې وي، خو ولی په حساس والی کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه اوسیږي چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام اوسیږي او باغ اړه باندې شعر ولیکي. دومره خبره دا ده چې موږ کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف داسې کوو چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنا چې کله یو انسان سترګې ولري هغه لارې پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نه غورځيږي، هغه له ستونزو سره نه مخامخ کیږي. نو که ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسي ستونزې، مشکلات، اړتیاوي، ضرورتونه د هر څه ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یو خبره په نثر باندې یا همدغه څه شاته کوم چې ورته دا کار مکوه، پدې کې دې په ځې چې تاوان ورسې خپل ځان ته تاوان ورسې، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. او مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مکنه د بل سړی پلار کې چیرې ستابه د کوی په غاړه لار شي، نو که دا الفاظ موږ لولو دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دي، دومره خیال افرینی پکې ده چې که زه واورم کته یې واوري خای له هغه عمل او لاس سره چې ما وتاي کول غواړم. ځکه هغه ما ته وایي چې کوی مکنه د بل سړی پلار کې چیرې ستابه د کوی په غاړه، یا الفاظ څه وایي شي دا سی بدبختی چې خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم وي او بل خان دي د لیلا سره. کدا خبره موږ خپل یو غونډې ته کوو چې دا ته څه کوي پروزمره ژوند کې د همسایا حق هغه دی چې په ټول معنا ورته باید موږ متوجي شو، هم په دینی لحاظ هم په دنیوي لحاظ باندې. هغه غور کې څنګه نه ما او تابعید لاغه سره په غم کې شریک شو که خوشحالي کې خوشحالي کې ور سره شریک شو. دا د انسان او د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغیزناک نه وسی او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورئ هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی یو کور کې چې غم یو بل خان د لیلا سره د ټولنې لپاره د شاعر وجود د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره ترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې مې راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسو مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره، ځکه چې نه خبرونه هغه وروستۍ او دقیقې ته رسیږو. لا وخت لرو خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فاطمه جانې، له تاسو شعر اورمه. سمه ده، مننه. زه به
دلته یو شعر درته وایم چې ما به هم خپل ځان خپل یو ځای تر سوالای وو، ما به هم خپل ځان خپل یو ځای تر سوالای وو، کاش کی خو می ژوند د لاس او پښو اختیار را کړای وای. ولی به د تورو تورو شپو لشانه پټوم، ولی به د تورو تورو شپو لشانه پټوم، کاش کی خو یې ما ته هم ورځ چانس یو را کړای وای. ولی به زدوم را د خپل ځان پښتون خپه و ما، ولی به زدوم را د خپل ځان پښتون خپه و ما، کاش کی خو یې ما ته هم لږ ډاډ مثال را کړی وای. یا دغه وطن یا دغه کلی ټول یا غینه وای، یا دغه وطن یا دغه کلی ټول یا غینه وای، یا را ته ځایګی په دې کوڅو کې شار را کړی وای. ما به می هم غاړې ته میل ترنې جوړ کړی وای، کاش کی خو یو څه قدر به قدر یار را کړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم،
زه به د پردو
د سوال کې دې چا روزګار را کړی وای،
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګار وم، زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم، کاش کی خو د سوال په دې کوم چا روزګار را کړی وای. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی و، کاش کی خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو لشانه پټوم، کاش کی خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای.
ډېر زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه وسنۍ وضعیت چې دوی له تعلیمه راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسو یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دی ودان. مننه، ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډېره مننه فاطمه جانې. پردیس تاسو ته راځم. له تاسو اورم، تاسو ژمنه کړې وه چې خبرونه کې به ترنم کوي. راته
ډېره مننه. سلامت شي فاطمه جانې، ډېر ښکلی شعر لیکلی، خوښ مې شو. څو بیتونه مې خوښ شو، ما ویل بیا به یې پوه وایم، خو فکر مې وکړ چې خبرونه وخت به ضایع شي. پر هر حال زما داد دی ومني. اول دو بیتونه وایم. خپل خویندو ته د ملاتړ په خاطر مې کوشش کوم چې غزل لیکم، خو فلحال مې دوه بیت لیکلي. بیا به درته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دوه درې بیت و مشهور، موږ هم نوی نوی مهاجرت پیل کړی، نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی. بیا به درته داغه یو څو کړی ترنم کوم چې سترګو کې ښه ډېرې خبرې دي قسم دی، سترګو کې ښه ډېرې خبرې دي قسم دی، جونې د وطن مو مرورې دي قسم دی. مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې پریګ دې چې والوزی کونتر دې قسم دې. خدای دې وکړي چې دا شعر نه پوره شي. خدای ولي کوم
ډېر ښایسته
خوشاله اوسې. زه به د لیوال صاحب د شعر یو درې کړي تاسو ته نوم کومه
ډېر پني.
ندا سنادا زمون بن یار دیږي وطن، ندا سنادا چې زمون بن یار دیږي وطن، دل تاسو نکې دے
دزړغوندی درځيږي وطن دل تاسو نکی دے دزړغوندی درځيږي وطن په خو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے په خو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے په خو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دل تا سینہ کی دے دزڑ غندی درزی گی وطن
دیرہ مننا خدای وکړي چې همدغه دوه بیت ما سره وبنئ
ډېرې مننه کور مو ودان ژوندی اوسئ واقعن ډېره ښایسته زمزمه وه ډېر ښه ترنه مو وکړه فاطمه جان له تاسې نړۍ مننه ډېر ښایسته غزل مو راته وویلي هغه چې د افغانستان واقع انځور یې وړاندې کوه او بیا ورپسې پردی صاحب داسې یو شعر یې ویلي چې هغه کوم کسان چې په پردیسۍ کې دي که اورېدلې وي ټولې ژړولې دي مننه له تاسو دواړه
کما ژمنه سم در سره کړی واغه مې نشو گزارول نه کني دا شعر ما سره منظم ځای کې ومه نو شاید به مې لکه ویلې وي په حال دا استاد لیوال سب سره د شعر سره مې سرسری چلن وک نو خره دی وکړي ما دا حق ادا کړی اوسې
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دی
او لیوال سب سره نږدې هم دی نو بیا کې ګلې تم راشي
نه ډېر ښایسته وه ډېر ښکلی وه ډېره مننه پردی صاحب چې له ټولو مصروفیتونو سره مو وخت کېښود راغلې خپرونې کې مو راسره ګډون وکړو فاطمه جان له تام نړۍ مننه کور دې ودان ژوندی اوسې چې راغلې په پروګرام کې د راسره ګډون وکړو وخت یې موږ ته راکړو چې داسې ښایسته شعر مو په پای کې له تاسې واورېده ډېر ښایسته شعر او واقعا د افغانستان د ښځو وضعیت پکې انځورېده د شاعر او لیکوالې فاطمې ژوند او همدارنګه د شاعر لیکوال او ترنموونکي یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چې راغلل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو اوریدونکو دا چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولې او زموږ مېلمانه قدرمن شاعران وو نو اتمن ساسې دغه د شعر او شاعرۍ او سندرو اوریدو شوق راغلی زه پوهیږم په دې باندې نو همدې لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به اوریدونکو ته یو ښایسته سندره ډالۍ کړو همدې سندرې سره به پروګرام هم پای ته ورسوو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت
پاپرسی مچه پسند شوی.